رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو غټکی واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی وایلی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په باب د ولس ترمنځ بشپړ توافق نظر موجود دی. روسیې او پاکستان د نظامی همکارۍ د پراخولو په خاطر موافقه لاسلیک کړه، او په کالیفورنیا کې د تباه کوونکو اورونو ساحه مخ په پراخېدو ده.
د خبرونو نوروسته پر راپورټونو کې نن یو مسله دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي دي چې انتخابات په ټاکلي وخت کېږي.
هر ورځ تاخير بل مشروعیت نه نظام سوال
لري. د پاکستان د سیاسي ګوندونو ائتلاف د پارلماني انتخاباتو نتیجې نه مني.
بهر به وګا او اندر به وګا، ایوانو کې اندر به وګا، ایوانو کې بهر به وګا.
او میرمن راشده طالب به لومړنۍ مسلمانه میرمن وی چې کا انتخابات وګټل د امریکا د کانګرس غړی بشي. خو د دې او نورو مطالبو مخ کې د نړۍ خبرونه واوري. سید سلیمان شایل ولی.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په باب د هغه په وینا د افغانستان د ولس ترمنځ بشپړ توافق نظر موجود دی، خو د سولې د وړاندیز په اړه ټولې خواوې یو نظر نه لري. اشرف غنی نن د چهارشنبې په ورځ د کاپیسا ولایت ته د خپل سفر په دوران کې ولسي خلکو ته په وینا کې هغوی ته اطمینان ورکړ چې د پردې شاته به موافقې نه کیږي، او له طالبانو سره چې هر ډول موافقه حاصله شي خلک به پرې خبر شي. اشرف غنی وویل
ما ویل انتخابات دی قانون په اساس وکي، نه هغه وخت ماتم حل فراک، ځکه هر ورځ تاخير بل مشروعیت نه نظام سوال لري.
اشرف غنی خوځو ته ډاډ ورکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې به حقوق مد نظر ونیول شي. ښاغلی غنی په دغه ولایت کې د برېښنا درې پروژې پرانستلې چې مصارف د امریکا د پوځ انجینري قول وردو ورکوي، او 15.8 میلیون ډالر ورباندې لګیږي. په افغانستان کې د اروپایي اتحاد هیات نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په افغانستان کې د اقلیم بدلون، مشترک چیلنجونه او په ډله ییزه توګه ورسره مقابله تر عنوان لاندې کانفرنس جوړ کړو. د بحث او مذاکراتو لپاره دا کانفرنس چې د سرینا په هوټل کې د اروپایي اتحاد دریم کانفرنس په کابل کې اروپایي اتحاد د سفیر پیری میاډون په وینا پرانستل شو، او د بحث موضوع دا وه چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د اقلیم بدلون پر افغانستان باندې هم ناوړه اغیزه غورځولې. د تودوخې درجه هر کال په مسلسله توګه لوړیږي چې منفي اثرات یې په سترګو اوس لیدل کېږي. د اروپایي اتحاد سفیر په ټولو خواوو غږ وکړ چې په دې اړه عاجل اقدامات وکړي تر څو په وخت د اقلیم د بدلون د بدو عواملو او عواقبو مخه ونیول شي. په میدان وردګ ولایت کې احتجاج کوونکو د کابل قندهار لویه لاره تړلې ده. د میدان وردګ ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په 18مه د کابل قندهار لویه لاره چې د میدان وردګ نه تیریږي د سهار رئیسې د اعتراض په توګه د ترافیکو په مخ تړلې ده. احتجاج کوونکي وایي چې د ملي یووالي په حکومت کې د دغه ولایت د اوسیدونکو د سیاسي ګډون د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار ته د دولتي پوهنتون لګولو او په دولتي ښوونځیو کې د میدان وردګ ولایت د نوم ثبتول غواړي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. سږکال به په افغانستان کې یوازې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له نوي بایومیټریکي سیستم نه کار اخیستل کېږي. د انتخاباتو مستقل کمیسیون نن د چهارشنبې په ورځ د زمري په 18مه اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار نه اخیستل کېږي، ځکه چې دغه کار ممکن نه دی. خو د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به له نوي ټیکنالوژۍ نه استفاده وشي. د کمیسیون منشي سید حافظ الله هاشمي په یو خبري کانفرنس کې له خبریالانو سره د خبرو پوښ منله چې د رای ورکوونکو بایومیټریک سیستم په انتخاباتو کې د شفافیت تر ټولو غوره او مناسبه لاره ده. د انتخاباتو کمیسیون د روان لمریز کال د تلې 18مه د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې، او د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د راتلونکي لمریز کال پسرلی په پام کې نیولې ده. زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د مسلم لیگ نواز ګوند او د متحده مجلس عمل په شمول د پاکستان غټو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې تیره میاشتې په پارلمان انتخاباتو کې بعد ماتې خوړلې وه د احتجاجي غونډو غږ کړی دی. مولانا فضل الرحمن د پاکستان پوست په انتخاباتو کې په لاسوهنو تورن کړ او د نتیجې له منلو نه انکار کړی دی. دا اعلان د مخالفانو د ائتلاف ویاندې شیری رحمان په اسلام آباد کې د مطبوعاتي کانفرنس پر لړکی وکړ.
باہر بھی ہوگا اور اندر بھی ہوگا, ایوانوں کے اندر بھی ہوگا, ایوانوں کے باہر بھی ہوگا. ایوانوں کے اندر ساری پارٹیز اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہوں گی اور ہم ایک مضبوط اور
دا پاکستان دا جمعیت علماء اسلام دا جمعیت علماء اسلام ڈلی مشر مولانا فضل الرحمان چې د متحده مجلس عمل په نوم د څو سیاسي او مذهبي ګوندونو د ائتلاف د چوکاټ نه په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه, سګنی انتخابات یې د ټګۍ او برګۍ تر ټولو ناوړه نمونه او مثال بللې او وایي چې ولس سره ټګۍ شوې او پر حقوقو باندې ډاکه اچول شوې. فضل الرحمان چې د پاکستاني پوځي مشرانو سره نږدې اړیکې لري په فیسبوک کې په یو بیان کې د پاکستان پوځ او استخبارات باندې تور ولګاو چې د خپل خوښي نتیجې ترلاسه کولو لپاره په انتخاباتو کې لاسوهنې کړې دي. روسیا د پاکستان پوځیانو ته نظامی روزنه ورکوي. په دې اړه پاکستان ته د روسیې د دفاع د وزیر د مرستیال ډګر جنرال الکساندر فومین د سفر پر مهال دواړو هیوادونو موافقه لاسلیک کړه. جنرال فومین د سه شنبې په ورځ ناوخته پر اولپنډه کې د پاکستان د پوځ د عمومي قرارګاه ان جی کیو نه لیدنې په وخت د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات نه وروسته موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د پوځ په رسمي بیان کې راغلي دي چې د پاکستان او روسي پوځي مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه ییزه کچه د نظامي همکارۍ د زیاتولو پر اهمیت تاکید کړی. په تیرو دوو کلونو کې د پاکستان او روسي پوځیانو ګډ تمرینات سرته رسولي دي او دواړو ملکونو د افغانستان او امریکا له ګډون نه بغیر د چین او ایران سره په ملګرتیا د افغانستان د راتلونکي په اړه څو ځلې په مسکو او اسلام آباد کې ګډې غونډې هم کړې دي. تیر هفته د متحده ایالاتو کانګرس د پاکستان د پوځ لپاره په 2019 میلادي کال کې په قبایلي علاقو کې د عملیاتو په خاطر 150 ملیون ډالر منظور کړی وو. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د تیرو څو هفتونو په شمال او جنوب کې تباه کوونکو کورونو په پراخ په معنا تباہی رامنځته کړې ده. د خبر تفصیل زی بهادم تستلولي.
د کال په دې موسم کې معمولا په زرګونو خلک د رخصتیو د تیرولو او تفریح لپاره دغو پارکونو ته ځي, خو سږ کال تباه کوونکو اورونو چې په زرهاوو هکتاره شنه ځمکه ایره کړې ده, چارواکي مجبور کړل چې د یوسمیت د ملي پارک په شمول تفریحي غذایونه وتړي. د پارک شاوخوا تقریبا ټول سیمې د اور په لمبو کې سوځېدلې دي او اوس دغه ملي پارک درې غټې دروازې هم د سوځېدو تر خطر لاندې دي. د ملي پارکونو د خدماتو د ادارې مسؤلینو ویلي دي نه پوهیږي چې کله به دغه اور مړ شي او دروازه به خلاصه شي. د یوسمیت د ملي پارک نطاق ویلی دی چې د اور د لګیدو له امله سخت اقتصادي تاوان رسیدلی دی, ځکه دا د سیلانیانو د تګ راتګ موسم دی. د سو ایالتونو د اور وژنې ټیمونه هڅه کوي چې د دغه اور مخه ونیسي, خو د ګرمې هوا او د توندو بادونو له امله تر اوسه پورې دا کسان په خپلو هڅو کې نه دي بریالي شوي. دغه اور د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی او تباه کوونکی اور بلل کیږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وای چې عراق د ایران په خلاف د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو سره موافق نه دی, خو مجبور دی چې عملي کړي. امریکا او ایران دواړه د عراق د موجوده حکومت دوه مهم انډیوالان دي, خو د امریکا لخوا پر ایران باندې د اقتصادي بندیزونو د لګیدو وروسته العبادی نه پوهیږي چې څه وکړي او کومه خوا ونیسي. دا د دې سات خبرونه.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ, نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونو واوریدل. پر پروتونو کې اول دی مسلې ترازو چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د کاپیسا ولایت ته تللی دی او هلته یې په وینا کې ویلي دي چې د انتخاباتو ځنډول د نظام د مشروعیت په حق لا سوالونه پیدا کوي. جمهور رئیس غنی په کاپیسا کې د غونډې ته ویلي دي چې حکومت غواړي په ټاکلي وخت باندې پارلماني انتخاباتو کې. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ د کاپیسا په ولایت کې دغه ولایت د مخاورو قومي مشرانو دینی عالمانو مدني ټولنو د استازو یو لوی غونډې ته په وینا کې ټاکنې وسوال طالبانو سره سوله او اوربند ټینګېدل د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې یاد کړ. وی ویل چې په ټاکنو کې ځنډ د نظام مشروعیت تر پوښتنې راولي چې په کور دننه د مشروعیت پرته په بهر کې د سترو کارونو د ترسره کولو مخه نیسي.
ما ویل انتخابات د قانون په اساس وکړي، نه هغه وخت ماتم حلف راک، ځکه هر اورس تاخیر بل مشروعیت نه نظام سوالان درو.
جمهور رئیس غنی په ټاکنو کې د افغانانو ګډون جهاد اکبر و نومو او ویل چې د ټاکنو په اړه په ټول افغانستان کې اجماع شته او د همدې لامل هر څنګه چې کیږي دی به ټاکنې وکړي. جمهور رئیس غنی له خزو وغوښتل چې په روان ټاکنو کې ګډون وکړي، هغه ژمنه وکړه چې ولسوالۍ د شوراګانو په ټاکنو کې چې په کم شمېر د ښځینه نوماندانو د نوماندۍ له امله د دغه ټاکنو په وړاندې کومې ستونزې راولاړې شوي هغه به حل کړي.
دی روز جلسه شورای عالی امنیت با اساس ماده 104 قانون اساسی دی وقت دایر شد.
تیر ورځ د امنیت د عالی شورا غونډه وه چې د اساسي قانون د 104 ماده پر اساس جوړه شوې وه. سرګن تصمیم لرو چې د خويندو د ونډې په برخه کې ستونزې هواري کړو.
جمهور رئیس غنی د دې غونډې برخوالو ته د خپل هغې اعلامیه دونه هم وکړه چې پکې د افغانستان امنیتي ادارو د کارکونکو څخه په ټاکنو کې د چا په ملاتړ او یا هم د چا په مخالفت نه مداخله غوښتنه شوې ده. ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي دغه کمیسیون د اساسي قانون د 104 ماده له مخې د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو په اړه پریکړه د ملي امنیت شورا ته فارلې ده. دغه کمیسیون رئیس ګل جان بدی سیاد نن د چهارشنبه په ورځ خبر اعلان کړی ویل چې تیر ورځ د ملي امنیت د پشورا کې د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو ځنډ په اړه دغه کمیسیون په وړاندیز خبرې وشوي، خو په اړه یې پریکړه بلې غونډې ته پاتې شوه. ګل جان بدی سیاد ویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دا پریکړه د یو لړ ستونزو له امله کړې وه چې یوه ستونزه په کم شمېر د ښځینه او نارینه نوماندانو د نوماندۍ مسله وه.
لومړی کټګوري هغه ولسوالیان وي چې هلته هیڅ کاندید وجود نه درلود، یعنی نه نارینه کاندید و نه ښځینه. دومه کټګوري هغه ولسوالیان وي چې هلته نارینه کاندید و ښځینه کاندید نه و. دریمه کټګوري هغه ولسوالیان وي چې هلته نارینه کاندیدان او ښځینه کاندیدان و، اما د هغو چوکیو په تناسب باندې نه و چې باید هغه تعداد پوره کړي. څلورمه کټګوري هغه ولسوالیان وي چې هغو کې منګه پوره کاندیدان هم نارینه او هم ښځینه درلودل، چې متاسفانه د 318 ولسوالیو نه چې موږ ته ارګانهای محل کوم لیست راکړی دغه څخه فقط 40 ولسوالیو کې چې هغه هم د افغانستان په شلو ولایتو کې دي او اکثریت یې په بعض ولایتو کې دي، نه په ټولو ولایتو کې. متاسفانه د کابل پایتخت کې هم مونږه پورا خصوصا خزینه کاندیدان نه درلودلې.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس د ولسوالۍ شوراګان ته د نوماندانو د کم شمېر نوماندۍ علتونه هم یاد کړه. وی ویل چې د ولسي جرګې نوماندۍ ته تحصیل شرط نه دی، خو د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د 12 ټولګي څخه فراغت شرط ګڼل شوی دی.
امنیتي مشکلات یو عامل وو، عنعنوي مشکلات او دود او رسم او رواج چې څو خپل خور ته اجازه نه ورکي یا ښځې ته اجازه نه ورکي ځان کاندي کی، دا بل عامل وو. تعلیمي معنی بل عامل وو چې متاسفانه د پرلمان لپاره هیڅ کوم تعلیمي سند ضرور نه ده، اما برعکس قانون کې د شوراګانو د ولسوالۍ لپاره د رسم سیم شادنامه شرط ګڼل شوی ده. د هغوی د امتیازاتو، معاشونو، د دفتر او د نورو په اړه باندې کوم وضاحت وجود نه درلوده. د شوراګانو لپاره کوم قانون تر اوسه پورې وجود نه لري.
دغه خبری کانفرنس پر مهال دغه کمیسیون منشي او وایم سید حبیب الله هاشمی پر روانو پارلماني ټاکنو کې د بایومیټریک ټکنالوژي څخه د کار اخیستلو په اړه چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوای غوښتنه کیږي د کمیسیون پریکړه هم اعلان کړه چې له مخې به یې پر روان ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم څخه کار وانه خستل شي. ښاغلی هاشمی ویل کمیسیون ژمن دی چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې چې د راتلونکي کال د وري په 11مه به ترسره شي دا کمیسیون به په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم څخه کار واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال په خپل رپورت کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم استعمال رد کړ او ویل چې امکان نشته. منګه په همدې ارتباط د افغانستان د سیاسي ګوندونو د لوی ائتلاف غړي لالي حمیدزی سره مرکه وکړه.
لاله حمیزه صاحب، زمونږ راپورټونه وایي چې د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون ویلي دي چې دغه بایومیټریک سیستم چې تاسو ګوندونه غواړئ چې دغه نه کار واخیستل شي د راتلونکو انتخاباتو کې، کمیسیون وایي چې دا امکان نه لري ځکه چې وخت کم دی او یا ورځې پاتې دي، مګر وایي کېدای شي چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا بایومیټریک سیستم باندې انتخابات وشي. نو ستاسو د ګوندونو په غوښتنه کې یو غوښتنه هم همدا و، اوس ستاسو تصمیم څه دی؟ دوی خو دا رد کړ.
دا چې موږ غوښتنه او خپل حکومت او د انتخاباتو کمیسیون رد کړه، چې یو پر بل یې وراچي، موږ اوله مرحله خلاصو سوه، په دویمه مرحله کې به موږ ټول ازبونه او تنظیمونه راټولېږو، مطبوعاتي کانګرس ورکو، هغه اسناد او شواهد چې بعض وختونه موږ په میډیا کې ښکاره کړي دي او د افغانستان خلکو ته ویل دي چې تکلب په میلیونو تکلب شوی دی، چې دا دوی په دې قناعت نه کوي چې دوی وایي ریاست جمهوري سره به وسي، که په دویم آپشن کې دوی زموږ غوښتنو ته زړه ښه نه کوي او وایي نه منلې، دریم غوښتنه کېدای شي چې په دې کې ډېر مسایل مطرح شي، مدني حرکتونه هم امکان لري چې مطرح شي، دا هم امکان لري چې موږ هیڅ په انتخابات کې اشتراک ونه کړو، دوی به ته جوړ کړي انتخابات چې د هر چا لپاره جوړ کړي دي، مختلف آپشنونه موږ ورته لرو، د رسنۍ د لارې په ټول ازبونه د افغانستان د خلکو سره هغه اسناد او شواهد شریکي چې هغه کېدای شي چې انتخابات بیخي باطل کی او دا چې در سوال لاندې راولي چې دنیاوالو هم تسلیم ونه شي چې دغه انتخابات برگزار نه شي.
ښه، یعنی تاسو اوسم غور کوئ، اوسم غواړئ چې د انتخاباتو د کمیسیون سره وغږیږئ دغه غوښتنه ومنل شي؟
بالکل، زموږ نظر هم دا دی، د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې شفاف انتخابات په بیومیټریک سیستم باندې اوس هم ورته حکومت ته وایي چې وخته کچیر حکومت دا خبر ونه منل چې د افغانستان اساسي قانون او نور قوانینو موږ ته اکرا کړی دی، د مدني حرکتونو او د ولسونو رایې او ځای کېدلو او د انتخابات کې اشتراک نه کولو او هغه چې اسناد وړاندې کول چې بیخي د ملي پروسه بیخي خراب شي، هغه په دې خاطر باندې چې په اوله ورځ باندې دوی پر تذکیرو باندې دا انتخابات شروع کړل، زموږ غوښتنه دا وه چې د ملي هویت افغانستان مو برنامه کوي، دا په قصدي ډول باندې پلان شوه انتخابات دي، دا انتخابات څه ویلې انتخابات دي، کوشش کوي چې پارلمان ته خپل خلک راولي، اوس د ولسوالۍ د شورا اوسه سرچ نظر کړي چې دغه انتخابات څه کیږي.
ډیره مننه تاسو نه لاله حمیزه صاحب، کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په امریکا کې د دیموکرات ګوند غړي رشید طالب د کانګرس د څوکۍ د ګټلو لپاره په مقدماتي انتخاباتو کې خپلو 15 رقیبانو ته ماتې ورکړې ده. دا رپورت لږ وروسته خبرېږي. له ترکیې نه داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د دې هیواد یو هیئت د عیسوي مبلغ د نیول کېدو په سر د رامنځته شوې لانجې په حق له د خبرو لپاره واشنگټن ته سفر کړی دی. د رپورټ تفصیل سمیع الله جلال زیل ولي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې روابط اوس تر ډیره د امریکایي عیسوي مبلغ اندرو برونسن په برخلیک پورې تړلې دي. نوموړی چې د جولای له وروستیو څخه په کورني بند کې دی، د ترهګرۍ په تور یو ویشت میاشتې بندي و. امریکا متحده ایالات پر برونسن دا تورونه به اساسه بللی. ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د هغه او د نور امریکایانو د خوشی کېدو په اړه پران کړي فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاندی د دې پښتنې په ځواب کې چې د برونسن د خوشی کېدو په اړه کومه هوکړه شوې وویل،
کوم په دې اړه هر ډول هوکړه کړې وای نو مسیحي مبلغ برونسن او نور امریکایي وګړي به نن په کور کې وای. په دې اړه نن تاسو ته هیڅ خبر نه لرم، خو یوازې دا وایم چې د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو پرون د ترکیې د بهرنی چارو له وزیر سره خبرې وکړې.
د بهرنی چارو وزارت ویاندی د ترکی پلاوی د سفر په اړه داسې وویل،
تاسو په هیګي ما په دې اړه راپورونه ولیدل، خو زه یې نشم تاییدولې، مونږ کوم ملاقات نه لرو چې دلته اعلان کړم.
خو امریکا ته د ترکی پلاوی سفر د دې لامل شو چې په ترکیه کې د ترکی لیرې د ارزښت د ګړندۍ ټیټېدو یو څه مخاوني ول شي.
دا زموږ په ژوند ناوړه اغیز لري، زموږ مالی توانې کم شوي، خلق ویریږي او کوم کسان چې مالی امکانات هم لري د خپل پیسو په مصرف ویریږي، له همدې عمله هټېوال ګټنیش کولای، موږ باید د اعتماد فضا ولرو.
اخوا د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د مسیحی مبلغ د نیول کیدو له عمله د امریکا لخوا د ترکی پر دوه وزیرانو د بندیزونو په لګولو خفګان ښودلی دی.
د اندرو برونسن په وړاندې د شویو اقداماتو په غبرګون کې د یو ستراتیژیک متحد لخوا د داشان ګامونو اخیستل ترکی ته په جدي ډول بې احترامي ده.
د ترکی ولسمشر که څه هم امریکا په متقابلو اقداماتو وګواښله، خو په مستقیم ډول یې د جمهور رئیس ټرمپ نوم وانخیست.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نخبريږي. په امریکا کې د دیموکرات ګونغلی رشید طالب د کانګرس د څوکۍ د ګټلو لپاره د اگست په 8 نیټه په مقدماتي انتخاباتو کې خپلو 15 رقیبانو ته ماتې ورکړه. میرمن رشیده طالب به لومړنۍ مسلمانه میرمن وي چې د امریکا د کانګرس غړې بشي. د کین فاراباغ رپورت د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
احلام جبرال د امریکا په شیکاګو ښار کې اوسېږي چې د ډیټرویټ میشیګن سیمه څخه شپږ ساعته لرې موقعیت لري، ځکه نو د غزوان انجلۍ د ایالت په مقدماتي ټاکنو کې رایه نشي ورکولی. خو جبرال د دې په خاطر چې په ټاکنو کې د یوې مسلمانې کاندیدې رشیده طالب لپاره د خلکو ملاتړ راجلب کړي، موقتاً ډیټرویټ میشیګن ته کډه کړې ده.
زه د یوې مسلمانې امریکایۍ، د یوې عرب امریکایۍ او د یوې فلسطینۍ امریکایۍ په صفت دلته راغلی یم.
کانګرس ته د کامیابیدو لپاره د میرمن طالب انتخاباتي مبارزه ځکه مهمه بلل شوې چې د مسلمانو امریکایي میرمنو پر وړاندې ځینې ننګونې موجود دي. ځینې خلک د مسلمانو میرمنو سیاسي مبارزه د پرمختګونو پیلامه بولي.
لزوانو نجونو څخه پیغامونه را رسیږي. له نیویارک څخه مې پیغام واخیست چې لیکلي وو ته مې نه پیژنې، نوم مې هما ده او غواړم درته ووایم چې زه ستا کار له نیویارک څخه تعقیبوم. دا مې احساساتي کوي، وایم او خدایا دا خو ډیره عالی ده. رشیده نوی رای ورکوونکی هڅوي، نه یوازې ځوانان بلکې هغه رای ورکوونکی چې له ډېرې مودې د امریکا تابعیت لري، خو اول ځل یې دی چې خپل رای کاروي.
همدغو تازه رای ورکوونکو د میرمن طالب د کامیابۍ لپاره هیله زیاتې کړې. دا کاندیدا او ملاتړ یې په دې نظر دي چې په یوې سختې انتخاباتي سیالۍ کې ډېرې رای ګټلې دي. در اشمیرونو په پای کې میرمن رشیده کڅام چې احساساتي شوی و، خو له فرصت څخه یې استفاده د سیاسي مبارزو لپاره د خپل کورنۍ ملاتړ څخه قدردانی وکړه.
زه له خپل مور څخه چې له فلسطین څخه ده مننه کوم. زما نیا، خاله او کاکاګان په فلسطین کې تلویزیون ته ناستي او ویني چې لمسی انتخابات ګټي.
په دې چې د نومبر میاشتې په منځمهالو ټاکنو کې جمهوریت غوښتونکي رقیبان نشته، نو مقدماتي ټاکنې یوازنۍ دوره ده چې میرمن طالب به پکې د رایو د ګټلو لپاره مبارزه وکړي. د میرمن طالب کامیابیدو ته په ټول امریکا کې مسلمانې میرمنې هیله منې دي.
احساس کوي چې رشیده د دوی ده. رشیده به په کانګرس کې مخ او غږ وي. کله چې رشیده په کانګرس کې وي، نو داسې وګڼئ چې موږ هم لکه تاسو امریکایان یو.
د میرمن طالب په څیر نورو میرمنو هم انتخاباتي مبارزه پیل کړې دي. یوه سومالیایي اصل امریکایي د اگست په 14 په مینوسوټا ایالت کې د کانګرس څوکۍ د ګټلو لپاره کاندید ده او ممکن د امریکا په کانګرس کې له میرمن طالب سره په ګډه کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کابل د ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن دي او وایي چې په دې ښار کې د سوالګرو تعداد زیات شوی دی. بل پلو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي دي چې په دغه ښار کې د سوالګرو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي. د ازادي رادیو خبریال واصل وسال رپورت راکړی دی.
د هوا ککړتیا، د اوبو کمښت او د ترافیکي ستونزو ترڅنګ په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر زیاتېدل بل هغه لوی ستونزه ده چې د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دې ښار اوسیدونکي وایي که څه هم یو شمیر سوالګر اقتصادي ستونزې نه لري، خو بیا هم د خپل عادت له مخې نورو ته لاس نیسي. د دوی په خبره د ښځو ماشومانو ترڅنګ یو شمیر نارینه او حتی پاکستاني اتباع هم د ښار په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې ګدایي کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګل محمد په ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل:
د ډېرو کسانو لپاره دا ډېر غټ مزاحمت کوي. خلک خپل کار ته نه پرېږدي، همیشه از ډیر ته ټینګ سي سیمه ته پیسې راکا یا کومک را سره وکړه. اگر چې دوی ضرورت نه لري دغه پیسو ته نو خلک ځینې په عذاب دي. پکت کې دکانداران بعضی شیان له خلکو څخه غلا کوي، بله بعضی وخت کې مزاحمت کوي.
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د ښار په زیاترو هغو سیمو کې چې ګڼه ګوڼه ډیره ده، سوالګر لیدل کیږي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره له سهاره تر ماښامه خلکو ته زارۍ کوي او پښو ته لویږي. د دوی په خبره یو شمېر سوالګر د خلکو نه د پیسو ترلاسه کولو لپاره له ماشومانو نه ګټه اخلي او ټوله ورځې کوچني ماشومان د سوځونکي لمر لاندې په ځمکه اچولي وي. د کابل ښار اوسیدونکو سمیم وایي یو شمېر سوالګر له ځانه سره روغتیايي نسخې ګرځوي او خلکو ته وایي چې د دوا اخیستو لپاره پیسې نه لري. خو یو شمېر سوالګر وایي د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله اړ دي چې نورو ته د سوال لپاره لاس اوږد کړي. درې تنه سوالګرو تېر ازادي راډیو ته داسې وویل:
خیرات میچیدم مادر. ایجا 10 سال شد که ما هستم. دارم صافی چته نمیشه. یا خودم هستم خلاص. بچه زن داره هر کسی که نه بچه خدا اینمی هم مردم میکنه لگه هیچ کس نداره.
دوی وایي له کلونو راهیسې د کار د نشتوالي له امله ګدایي کوي او له دې لارې روزانه له 100 افغانیو نه تر 300 افغانیو پورې عاید لري. خلک په داسې حال کې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر له زیاتوالي اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې د دولتي ادارو یو ګډ کمیسون په دې هدف جوړ شو چې سوالګر له ښاره ټول او د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي. خو دغه کمیسون په دغه چاره کې پاتې راغی او لیدل کیږي چې په ښارونو کې د سوالګرو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یاد کمیسون کار ناکام بولي، وایي چې دغه وزارت له ښارونو نه د سوالګرو د راټولولو لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي. د دغه وزارت رسنی سلاکار بکتاش رویش په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په همدې دلیل د 1390 لمریز کال تر پایه پورې د حکومت له 200,000 کاري زمینې مساعدېږي او د حل یوه لار همدا ده. دا شان د کار وزارت د ګدایي د مخنیوي پالیسۍ باندې هم کار کوي او ځانګړی طرزالعمل هم جوړ شوی چې کولی شي د سوالګرو د شمیر په کمولو کې اغیزمن رول ولري.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو کارپوه اسماعیل روشنګر په کابل کې د سوالګرو د شمیر د زیاتېدو عمده عوامل لوګه، بیکاری او مخدره مواد ګڼي او ټینګار کوي چې حکومت د کاري زمینو او اقتصادي پراختیا له لارې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر د زیاتېدو مخه ونیسي.
د خبرونې په پای کې د څو خبرونو غټي کې: جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په باب د ولس ترمنځ بشپړ توافق نظر موجود دی، خو د سولې د وړاندیزونو په اړه باندې ټول خلک په یو نظر نه دي. روسیه او پاکستان په خپل منځ کې د نظامي همکارۍ د پراخولو او د روسیې په خاوره کې د پاکستان پوځیانو ته د نظامي روزنې ورکولو په اړه په راولپنډۍ کې د سیشن بي پر ناوخته یو موافقه لاسلیک کړه. په کالیفورنیا کې د تباه کوونکو اورونو ساحه مخ په پراخېدو ده. نن د خیبر پښتونخوا په دره اسماعیل خان ضلع کې درې تنه شیعګان په دوو مختلف حملو کې وژل شوي دي. معلومه نه ده چې دغه حملو تر چا لاس و. په میدان وردګ ولایت کې احتجاج کوونکو د کابل قندهار لاره تړلې ده. سکال به په افغانستان کې یوازې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له نوي بایومیټریکي سیستم نه کار اخیستل کیږي. د انتخاباتو مستقل کمیسون نن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار نه اخیستل کیږي، ځکه چې دغه کار فعلاً ممکن نه دی. خو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به له نوې ټکنالوژۍ نه استفاده وشي. د مسلم لیگ نواز گروپ او متحده مجلس عمل په شمول د پاکستان غټو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې 13 میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې بدامت خوړلې وه، د احتجاجي غونډو غږ کړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي چې عراق د ایران په خلاف د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د لګول شوو بندیزونو سره موافق نه دی، خو مجبور دی چې زړه نازړه عملي کړي. العبادی پرون د سه شنبې په ورځ په بغداد کې یو مطبوعاتي کنفرانس ته ویل چې په ایران باندې د بندیزونو لګول یوه ستراتیژیکي غلطي ده، خو عراق به د خپل خلکو د ګټو ساتنې په خاطر باندې عمل کوي. هغه دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی دی، هر څوک چې له ایران سره سوداګري کوي د امریکا د متحده ایالاتو سره اقتصادي او تجارتي معاملات نشي کولای. امریکا او ایران دواړه د عراق د موجوده حکومت دوه مهم انډیوالان دي. د امریکا لخوا پر ایران باندې د اقتصادي بندیزونو د لګېدو وروسته علي بایدن په دې نه پوهېږي چې څه وکړي او کومه خوا ونیسي.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.